د ماسپښین دوه بجې شوې زموږ غږ له آزادۍ راډیو اورئ. قدرمن اوریدونکو، تر دریو بجو په دې یو ساعت کې دا زما حق دی پروګرام خپریږي. دا خبرونه مالی بشیر چمتو کړي، خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته چې زه احمد تکلی وړاندې کوم. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل وایي چې په 2022 کال کې په افغانستان کې د اعدام سزا داسې تطبیق شوې چې نړیوال قوانین یې نقض کړي دي. د سازمان په نړۍ کې د اعدام د سزا په اړه خپل کلنی راپور کې چې نن خپور شو، افغانستان هغه هیواد بللی چې د ډیرو عادي جرایمو لپاره هم د اعدام حکمونه ورکوي. د طالبانو حکومت د دې راپور په غبرګون کې ویلي دي چې د دوی په واکمنۍ کې تر اوسه د اعدام یوازې یو حکم، هغه هم د شرعي قوانینو او دقیقو شواهدو په اساس تطبیق شوی دی. امنیسټي انټرنیشنل همداراز وایي چې په 2022 کال کې د نړۍ په کچه اعدامونه د تیرو 15 کلونو پرتله تر ټولو لوړې کچې ته ورسېدل. ایران په دې برخه کې له ټولو مخکې شوی او ورسره هغه هیلې چې نړیوالو ته د قزاقستان په ګډون په شپږو هیوادونو کې د اعدام د حکم د له منځه تلو سره پیدا شوې وې تتې شوې دي. امنیسټي انټرنیشنل وایي چې له چین پرته په نوره نړۍ کې د 1383 اعدامونو په سلو کې نوي یوازې د دریو هیوادونو لخوا تطبیق شوي، چې لومړی ایران، دوهم سعودی عربستان او ورپسې مصر دی. د بشري حقوقو د څار سازمان هیومن رائټس واچ وایي افغانستان که څه هم د رسنیو له سرخطونو لوېدلی، خو د دې سازمان په وینا په دې هیواد کې لا هم د بشري حقوقو ناورین دوام لري. د هیومن رائټس واچ د آسیایي څانګې مرستیالې پاتریشا ګاسمن په یو راپور کې چې پرون د می په 15 خپور شو، ویلي د افغانستان له دریو دوه برخې وګړي اوس مهال له غذایي ناامنۍ سره لاس ګرېوان دي، چې په دې ډله کې له سختې خوارځواکۍ سره مخامخ 1,15,000 ماشومان هم شامل دي. د هغې په وینا ښځې او نجونې تر ټولو زیات ګواښ سره مخامخ دي. میرمن ګاسمن وایي د افغانستان روان بحران د ملګرو ملتونو غاړې ته دوه مهم مسؤلیتونه اچوي، دا چې بېوزلو افغانانو ته د مرستو رسول یقیني کړي او تر څنګ یې پر طالبانو فشار ته دوام ورکړي، څو د بشري حقونو سرغړونو ته د پای ټکی کېږدي. د ایران یو چارواکی وایي ایران تیر کال د هلمند له سیند څخه شاوخوا 28 میلیون متره مکعبه اوبه ترلاسه کړي. تسنیم خبری آژانس د افغانستان لپاره د ایران د ځنګړي استازي حسن کاظمی قومي له قول خبر ورکوي چې نوموړی وایي د هلمند معاهدې له مخې چې په 1955 کال کې لاسلیک شوی، ایران باید په کال کې 800 میلیون متر مکعب اوبه ترلاسه کړي. هغه ویلي د دې معاهدې تطبیق د ایران له لومړیتوبونو څخه دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان په دې وروستیو کې وویل چې د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره د سمرقند غونډې په څنډه کې د هلمند سیند د اوبو په اړه خبرې کړې دي. عبداللهیان ویلي و چې هیواد به د خپلو اوبو له حق څخه تیر نه شي، او طالبانو هم ټینګار کړی چې د ایران حق اوبه به ورکړي. ډیورنډ کرښې ته څیرمه په درې ادم خیل سیمه کې د دوو قبیلو ترمنځ جګړه کې 16 کسان وژل شوي دي. په سیمه کې د پولیسو یو جګپوړي چارواکي فرحان خان ویلي چې جګړه پرون د اخوروالو او سونخیلو د قبیلو ترمنځ د سکرو د قانونو د بریدونو د ټاکلو پر سر وشوه. د هغه په وینا دواړو لورو چې په درنو وسلو سنبال وو د څو شیبو په ترڅ کې یو بل ته خورا درنه مرګ ژوبله وړوله. د نوموړي په وینا دا جګړه د دعوې د حل لپاره له څو بې نتیجو جرګو وروسته پیل شوه. په دې جګړه کې د سونخیلو له قبیلې 12 تنه او د اخوروالو له قبیلې 4 تنه وژل شوي او 4 نور ټپیان دي. د خیبر پختونخوا د کوهات ولسوالۍ اړونده د ادم خیلو دره چې د ډبرو د سکرو پراخې زیرمې لري، له کلونو راهیسې د قبیلو ترمنځ په دښمنۍ او تشدد مشهوره ده. په دې سیمه کې د وسلو د تولید فابریکې هم فعالې دي. او سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر جو بایډن به د ترکیې د ولسمشریزو ټاکنو له هر ګټونکي نوماند سره همکارۍ ته سترګې په لاره وي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د ملي امنیت شورا ویاند جان کربي د دغو ټاکنو د لومړني سوله ییز پړاو هرکلی کړی. د ترکیې د ټاکنو عالي بورډ وایي د ولسمشرۍ دوهم دور ټاکنې د مې په 28 ترسره کیږي. په لومړي دور ټاکنو کې چې د یکشنبې په ورځ وشول، اوسنی ولسمشر رجب طیب اردوغان 9.5% او د هغه اصلي سیال کمال قلیچدار اوغلو نږدې 15% رایه وګټلې. د ترکیې په انتخاباتو کې د رایه ورکولو په شرایطو برابر په سلو کې 8 خلکو ګډون کړی وو.
دا زما حق دی. د خزو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي رادیو اونې خبرونه.
السلام علیکم، د ازادي رادیو اونیز خبرونی دا زما حق دی ته شرغلاست. زملالی بشیر يم د دې خبرونی تخنیکی چاري طاهر روشان پر مخړی. په دې خبرونه کې د شذو پر اساسي بشري حقوقو خبرې کوو. د بشري حقوقو نړیواله اعلامیه یا یو ډی ایچ آر یو نړیوال سند دی چې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی تصویب کړي او د ټولو انسانانو حقوقونه او ازادۍ پکښې تضمین شوی دي. پر دغه سند باندې په 1948 کال کې افغانستان هم لاسلیک کړی دی او افغانستان دغه سند یو غړی هیواد دی. بشري حقوقونه د انسانانو د چلند د ځانګړو معیارونو لپاره اخلاقي اصول او قواعد دي چې په ملي او نړیوالو قوانینو کې په منظم ډول ساتل کیږي. دا په عام ډول هغه مسلم او اساسي حقونه دي چې یو وګړی په فردي ډول له بشري اړخه مستحق ګڼل کیږي. د بشري حقونو د نړیوالې اعلامیې د 16مې مادې له مخې هر څوک د زده کړو حق لري. ښوونه او روزنه باید لږ تر لږه په لومړنیو او بنسټیزو مرحلو کې وړیا وي. لومړنۍ زده کړې باید اجباري وي. تخنیکی او مسلکي زده کړې باید په ټولنیزه توګه چمتو سي او لوړې زده کړې باید د وړتیا پر اساس ټولو ته په مساوي ډول د لاسرسي وړ وي. په دوهمه برخه کې راغلي دي چې ښوونه او روزنه باید د انسان د شخصیت د بشپړې ودې او د بشري حقونو او بنسټیزو ازادیو د درناوي د پیاوړتیا لپاره وي. دا کار به د ټولو قومونو، نژادي یا مذهبي ډلو ترمنځ تفاهم، زغم او دوستۍ ته وده ورکړي. او همدارس په دې ماده کې راغلي چې د سولې د ساتلو لپاره به د ملګرو ملتونو فعالیتونه نور هم زیات کړي. په دې ماده کې دریمه برخه دا ده چې مور او پلار حق لري چې د خپلو اولادونو لپاره د زده کړو ډول انتخاب کړي. لکه تاسو چې واورېدل، د بشري حقونو د نړیوالې اعلامیې د 16مې مادې له مخې هر وګړی حق لري چې زده کړې وکړي. ښوونه او روزنه باید وړیا وي او باید ټول وګړي ورته په مساوي توګه لاسرسی ولري. همداراز لومړنۍ زده کړې باید اجباري وي. طالبانو له نړیوالې ټولنې غوښتي چې دوی دې په رسمیت وپیژني، خو په ورته وخت کې داسې نړیوال تړونونه لکه د بشري حقونو دغه نړیواله اعلامیه چې ما یې د 16مې مادې یادونه وکړه چې افغانستان هم ورباندې په 1948 کال کې لاسلیک کړی دی، نه دي عملي کړي. څه کېدای سي چې په افغانستان کې د نجونو د زده کړو په برخه کې ستونزې حل سي؟ پر دې موضوع د خبرو لپاره په داز ما حق د خبرونه کې نن را سره اغلی عائشه قاضي او اغلی نفیسه دانش ګډون کوي. له دوی سره خبرې پیلوم. دواړې له موږ سره د تلیفون له لارې استودیو ته وصل شوي دي. تاسو ته شرغلاست وایم او ډیره مننه چې وخت مو وایستی او له موږ سره خبرې کوي. په لومړي سر کې اغلی قاضي، له تاسو څخه پوښتنه کوم چې د زده کړو په برخه کې د بشري حقوقو د نړیوالې اعلامیې له مخې ټول انسانان حق لري چې باید زده کړو وړیا او مساوي لاسرسی ولري. په افغانستان کې چون دا زمينه د نجونو د پاره نه د مساعده، ستاسو په نظر آیا وخت را رسیدلې دی چې دا زمينه نجونو ته برابر سي او دا ستونزه ژر تر ژره حل سي؟
سلامونه وړاندې کوم تاسو او د برنامه ملمت او اوریدونکو ته. دې خو موضوع انتخاب کړی دا ټول پیږي چې اسلام کې اول حق ورکول شوی دی، فرضه ده ټول باندې چې زده کړه باید وکړي. او غیر دې نه جهاني اعلامیه چې تاسو ویل د بشري حقوقو په هکله، او همچنان د دې په شپږشتمه ماده کې راغلی یو اعلامیه بشري حقوقو لپاره موږ بل لرو چې اسلامي اعلامیه دی. دا هغه په نهم ماده کې هم عین خبره راغلی دی. نو د دې په اساس په افغانستان کې څه شرایط روان دي؟ نیمی انجونې دا حق حاصل کړی دی او نیمی هم نه دی حاصل کړی، یعنی شپږم ټولګي پورې انجونې ځي دغه ته مکتب ته، اما بعد د هغې نه مکتب او تحصیل نه انجونې چې پاتې شوي دي نو هو وخت را رسېدلی دی. او هر څومره چې ورځ را تېرېږي مونږ دا وخت له لاسه ورکوو. هر څومره چې مونږ باندې وخت تېر شي، یعنی هماغونه مونږ بېرته پاتې کیږو مخکېتوب نه، نو برابري نشو کولی هم د سیګانو سره، خپل نورو هېوادونو سره، په تحصیلي برخه کې، په اقتصادي برخو کې، حتی په اجتماعي برخو کې مونږ بېرته پاتې کیږو. نو زما په نظر دا باید ژر تر ژره دی باندې باید غور فکر وشي او تصمیم ونیول شي چې بعد نجونو مکاتب او پانتونونه خوشی شي درسونه شروع شي، ځکه چې هر سیستم چې دولت غواړي هغه نو دې نه زیات کا وخت واخلي نو شاید پوره جامع ته آسیب ورسیږي.
مننه آغلی قاضی. آغلی دانش ستاسو څخه په همدې تړاو باندې پوښتنه کوم، تاسو واوریدل چې آغلی قاضی ویل چې نور دنجونو پر زده کړو باندې وخت تیر سي د افغانستان ټولنې ته زیان واوړي، تاسو د دغه زیانونو په اړه باندې څه ویل غواړئ چې څه ډول زیان اوښتلای سي د اقتصادي په لوه د ټولنیز په لوه؟
سلامونه تاسو ته درنی ملمنی ته او ګران اوریدونکو ته هیله ده چې ټول به روغ جوړ اوسېږي. مننه. اول خو مو دا موضوع انتخاب کړې ده ځکه چې د وخت سره سم د ضرورت وړ موضوع ده. لومړی خو اول باید دې موضوع ته راشم، ووایم چې دوی چې دا کوم کار کړی دی چې نړیوال نه دا غواړي چې دوی په رسمیت وپېژني، ولې دوی مکتبونه بند کړي دي، د زده کړو هغه ماده یې نقص کړې ده. اوله خو دوی یو توجیه نه لري دې ته چې دوی ولې دا بند کړې ده یا دا تعلیم مخه نیولې ده. نه په اسلام کې دا شته دی چې تعلیم مخه څوک ونیسي، نه په افغانیت کې شته دی، نه په انسانیت کې شته دی. که چېرې دوی وایي چې موږ اسلامي حکومت منځته راوړی دی او موږ اسلامي مخکې ځو، لومړی خدا چې په اسلام کې تعلیم ته لوړ مقام ورکړ شوی دی. اسلام شروع په اقرا صورت باندې وشول چې هغوی د قلم په واسطه د انسان خبرې بیانوي، بل په قران کې خپل یو صورت د صورت قلم په نوم باندې دی. نو دوی په کوم دلیل باندې د پوهې مخه نیولې ده، د قلم مخه نیولې ده؟ دا که یو ناپوه چیرې هغه څوک چې د مغز نه خلاص وي هغې ته هم وایي چې دغسې یو کار مونږ کړی دی دا صحیح ده؟ هغه درته وایي چې نه، دا غلطه ده. زیانونه یې ډېر زیات دي، اقتصادي زیانونه هم لري، تربیتي زیانونه هم لري. یعنی په دې کې څلور طرف نه زیان دی. لومړی اقتصادي زیان دی، دا اوس چې تاسې د قلم مخه نیولې ده، هغه خویندې او میندې چې مو کور کې نه ولیدي، هغه استادان چې په کور باندې ناستې دي، یا هغه خلک چې بیکاره شوي دي، او یا هم په راتلونکي کې بیکاره کیږي او داسې نسل روزل کیږي چې په جامعې باندې بوج وي، نو دا اقتصادي زیان دی. هغوی کار نشي کولی، نو بالاخره یو بېسواد انسان د فزیکي کار به کوي شو پرمختګ لپاره به کوم څه نشي کولی. بل دا چې موږ تربیتي زیان لرو، دلته کورنۍ خرابېږي، هغه پلرونه چې سار نه تر ماښامه پورې ورک وي خپل روزي او دغه ګټي، نو د اولاد په تربیه کې دوی ګټه نشي سهم نشي اخیستلی. نو هغه میندې دي چې پوهې وي، کومې میندې چې پوهې وي هغه به خپل اولاد پوهې تربیه کې خپل جامې ته به وړاندې کړي، نو کومې میندې چې نه پوهېږي هغه به څنګه خپل اولاد با تربیه او با شخصیت خپل جامې ته وړاندې کړي؟ بیا به همداسې واشیان روز یو د نورو د پوهې مخه بنی شي. نو دا یې تربیتي زیان دی. همدارنګه داسې نور زیانونه هم لري، په جامع کې نزاکتونه له منځه ځي، په جامع کې یو بل حقوق څوک نه پېژني، د یو بل حقونه د پښو لاندې کېږي، ځکه د حقونو به څوک خبر ونه اوسېږي. دا خو ناپوهۍ کې خلک ساتل دي، کنه په دې باندې چې زه به حکومت کوم ته ناپوه اوسېږي، زه به په دې باندې ښه پوهېږم چې دغه لاره کوم طرف ته وځي، ولې ته به په دې باندې نه پوهېږي. دا داسې معنی لري چې په زور د یوې جامې په سترګو باندې پټۍ راښکاږي او خپل د وروسته پاتې هېواد په نوم باندې وپېژني. مونږ به نور هم وروسته ځو، نور او دا اوس هم دا دوه کاله چې مکتبونه بند دي، مونږ ډېر وروسته تللي، مونږ دومره زیان کړی دی چې هغه مونږ په لسو کلو کې نه شي جبرانولی. نو بعد له دې نه هیله ده چې دا مکتبونه خلاص شي، د پوهې مخه ونیسي. هېڅ توجیه تاسې دې ته نه لري چې تاسې د مکتب مخه تړلې ده، پوهنتون مخه مو تړلې ده، او یا داسې د کار زمینه مو له خلکو نه اخیستې ده.
مننه آغلی دانش. آغلی قاضی، د همدې اعلامیې یوې برخې ته اشاره کوم چې پکښې راغلی دی چې ښوونه او روزنه باید د انسان د شخصیت د بشپړې ودې او د بشري حقونو او بنسټیزو ازادیو د درناوي د پیاوړتیا لپاره وي. زما پوښتنه له تاسو دغه ده چې که ښوونځي پرانیستي هم وي، خو دغو موضوعاتو ته پکښې فکر نه وي سوی، او داسې یو نصاب رامنځته شي چې د خلکو د شخصیت پر بشپړتیا باندې یا د هغوی د شخصیت او بشري حقونو د وادي لپاره پکښې کار ونسي، او یوازې کوچنیان شوونځي ته ځي او داسې نصاب لولي چې هغه له دوی سره مرسته نسی کولای. تاسو څه فکر کوئ چې په دې برخه کې څومره زیان اوښتلی سي او دغه څومره مهمه ده چې داسې نصاب باید رامنځته سي شوونځي که پرانستل سي هم داسې یو نصاب رامنځته سي چې د افغانانو په ګټه وي او د هغوی د شخصیت د بشپړې ودې او د بشري حقونو او ازادیو د درناوي د پیاوړتیا لپاره وکارول سي؟
بشک دا خبر تاسو سره زه منم چې اعلامیه کې دا دغه راغلی دی او دی هم ضروری دی، اما یو خبره مونږ باید له یاده ونه وسو چې هر دولت یا حکومت خپل ستراتیژي لري. هغه څه افغانستان دولت دي، څه د پاکستاني، څه د امریکایي، هر دولت چې د هغه ستراتیژي په اساس خپل برنامې د زده کړو برنامې هغه تنظیموي. نو زما په نظر دا ښه دی چې دې باندې دې باید غور شي، ځکه چې دې پخواني کتابونه چې مونږ هم درلودل تیت فنګ باره کې مثلا راغلی و. نو زه فکر نه کوم چې اوس داسې نصاب به را جوړ شي چې مونږ ته ډېر قید محیط را برابر شي، او دا ډېر مخکې نه قضاوت کېږي دې باندې، ځکه چې مونږ اصلا نه پوهېږو چې نصاب کې آیا تغییر راغلی دی که نه، او بیا تغییر راځي او که نه راځي څو فیصده تغییر پکې راځي. اما په مجموع کې څه چې حکومت وایي هغوی سیستم باندې کار کوي چې دا د انجونو برخه د هلکانو برخه نه جدا شي. نو دا چې نصاب پورې پونګه راشو افغانستان نصاب باید دسي چې افغانستان وکوی شي چې حداقل په 15 کالو بعد یا 10 کالو پورې خپل پرمختیا څرګند کی او پرمختګ وکړي په هر عرصه کې. نو او دینی مسایلو ته که مونږ راشو، په دینی مسایلو کې هر څه واضح شته، فقهي مسایل هم واضح دي، اوامر او احکام هم ټول واضح دي. نو هر څومره چې نصاب کې مونږ که تغییر راوړو، بیا هم په احکامو کې مونږ تغییر نشو راوړلی.
بلې، ډېره مننه آغلی قاضي. تاسو یادونه وکړه چې په احکامو کې تغییر نه سي راتلای، یعنی د شریعت د نظره هغه څه امر چې اسلام کړی دی یا د دین له لحاظه سوی دی هغه به عملي کیږي، خو لکه تاسو ته چې معلومه ده چې د اسلام له نگاه څخه تعلیم پر نر او پر ښځه باندې فرض ګڼل سوی دی، خو په افغانستان کې دغه حق د انسانانو څخه اخیستل سوی دی. تر شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځي ته نه ځي. آیا آغلی دانش دا په دې معنا نه ده چې دغه عمل د شریعت پر خلاف باندې روان دی؟
ما مخکې هم خپل خبرو کې اشاره وکړه چې دوی چې دا کوم کار کوي دا بالکل نه افغاني دی، نه اسلامي دی، نه انساني دی. له یوې نگاه نه دوی توجه نه لري، واضح کولی نه شي چې دا کار څه معنا لري. زموږ میلمنې مخکې وویلې چې دغه کار کېدای شي یوه ستراتیژي ولري. مهرباني دل خدای ملت هغه خپل ستراتیژي بیان کړي چې موږ دغه ستراتیژي لرو، دې خاطر مو مکتبونه تړلي. کله ته ټوپک او د جیم جهاد او نه پیغام چې دې شیان لپاره تړلی وو، سیګ خدا خو غیر انساني کار دی شي دوی کوي. مکتب ته خلک د پوهې لپاره ځي، د دې لپاره ځي چې هغه یو څه حاصل کړي، اول ځان وپیژني، بعد لاغې نه خپل خدای وپیژني. نو کچېری د دې لپاره تاسو تړلې مکتبی چې هغه ته مونږ بیلاریز د کوونو بیا مهرباني وکړي توجه ورکړي چې دغه خاطر مونږ مکتب تړلې دي. کینی په اسلام کې ما مخکې درته ویل چې اسلام شروع شوی په چی شي باندې دی چې اقرا ولولا ولولا زده اقرا په چی شي باندې، په قلم باندې. نو همدې په خاطر باندې هیڅ دوی توجه نه لري. په اسلام کې د زده کړې لپاره واضح حکمونه راغلي دي، واضح بیانات راغلي دي، علم فرض کړی دی. دا چې دوی وایي چې علم دین دی او علم فلانه دی او علم بستانه دی، ټول علم فرض دی. هغه څه چې موږ 15 وخته کوو هغه لمونځونه دي چې موږ یې کوو دا فرض دي. همداسې باید علم هم موږ خپل فرض وګڼو او د کوچنیوالي نه راونی ستر هغه وخت پورې چې موږ ژوندې دا علم باید حاصل کړو، تر څو زده کړو او نورو ته ورزده کړو. نو د همدې په خاطر باندې دوی غیر اسلامي عمل کوي. دا کوم اسلامي عمل نه دی، نه اسلامي دی، نه افغاني دی او نه انساني دی. بیا یې هم تکراروم، دا یو غیر انساني، غیر اسلامي او غیر افغاني کار دی چې دوی شروع کړی دی. یوازې خپل په ملت باندې لوبه کوي، خپل په ملت باندې ملنډي وهي.
اغلی دانش زبرت تاسو ترازم اوریدونکو لمر سره د خبرونی دریمه ملمنه وجمه سادات صاحب هم وصل سوی د تلیفون لالاري. اغلی سادات تاسو ته هم هر کله وایم او مننه چې وخت مو ایستي. لکه تاسو چې معلومه ده د خبرونی موضوع د بشری حقوقو د نړیوال اعلامیه د شپږشتمې ماده پر اساس باندې موږ بحث روان کړی دی چې د ملمنو او تاسو نظر به هم اخلم. د دغه ماده لمخې هر څوک د زده کړو حق لري. شوونه او روزنه باید لږ تر لږه په لومړنیو او بنسټیزو مرحلو کې وړیا وي او زده کړې باید اجباري وي. دغه اعلامیه ته په کتو باندې که تاسو په افغانستان کې د اوسنی وضعیت په اړه باندې خپل نظر سره شریک کړئ چې افغانستان کې چې د دغه ډول اعلامیو او نړیوالو توافقونو برخه د افغانستان او پر دغه اعلامیه باندې په 1948 کال کې افغانستان لاسلیک کړی دی، خو په اوسنی شرایطو کې دا ډول د نړیوالو سره موافقې چې سوي دي هغه نه عملي کیږي. دا تاسو څنګه ګڼئ، څه فکر کوئ په دې برخه کې؟
سلامونه. په لومړي سر کې سلام ټولو د ازادي ټولو اوریدونکو ته، د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته او تاسو ته هم چنان مننه ستاسو د بلنې نه. زما په نظر متاسفانه یعنی هیڅ هغه تړونونه چې امضا شوي د ښځو د حقونو په برخه کې په افغانستان کې فعلا هغه یو هم نه عملي کیږي. تاسو ته معلومه ده چې په افغانستان کې نجونې اصلا مکتب ته نه ځي، مکتب ته د تګ اجازه نه لري هغوی چې لاړ شي. او د بشري حقونو د نړیوال اعلامیې د مخې چې د شپږشتمې ماده له مخې د افغانستان هر وګړی حق لري چې خونه او روزنه ته باید بریا لاسرسی ولري، مګر متاسفانه دغه ماده د بشري حقونو د نړیوال ټولنې هم د طرف نه چې شته دی هغه هم عملي کیږي نه په افغانستان کې. په دې وروستیو کې طالبان هم غوښته چې نړیوال ټولنې هغوی په رسمیت وپیژني، نو دغه وخت دی چې بشري حقونو نړیوال ټولنې باید دا هغوی نه وغواړي چې د ښځو حق او حقوق ته هغوی احترام قایل شي، ځکه چې موږ تاسو ته معلومه دی د افغانستان په دغه تاریخ کې که موږ وګورو نو د ښځو حقونه همیشه پامال شوي، همیشه د ښځو حقونو ته یعنی جفا شوي، د ښځو حقونو په مقابل کې جفا شوي، مګر دا جفا چې اوس کیږي دا به په نړۍ کې یو نوم وباسي او بل دا چې دا به یوازې افغانستان پورې محدود پاتې کیږي نه، البته دغه جفا او یا دغه قوانین چې اوس دوی که د دې ډلې قبول کړي یعنی د افغان او ښځو یا نجونو د خونې او روزنې د بندېدو سره سره طالبان په رسمیت وپیژني، نو دا په دې معنا دی چې د بشري حقونو نړیوالې ټولنې هم دې ته قایل شو او دا یې قبول کړل چې ښځې د زده کړې حق نه لري. نو دغه محدودیت یوازې نه افغانستان ته بلکې د نړۍ رورو یعنی په کلونو کې اول خو د افغانستان نورو ګاونډیو ته به دا انتشار وکړي، یعنی دا به هغوی باندې تاثیر وکړي او رورو به دا قوانین هلته هم به پیاده شي، او بله خبره دا چې د هغوی نه نیولې نور دنیا ته به هم ورسیږي دغه پابندیانې. نو همدغه اوس اول سر دی که بشری حقوقو نړیوال ټولنه، د بشری حقوقو نړیوال ټولنه که وګوري چې ښځو ته حق او حقوق د افغان ښځو حق او حقوق په برجا وسینو، همدغه وخت دی چې د طالبان نه باید وګوري چې هغه د ښځو حقوقو ته احترام قایل شي او نجونو ته د مکتبونو دروازې خلاصې کړي او ښځو ته د کار اجازه ورکړي. البته د ښځو ټول هغه حقوق چې اسلام ورته ورکړي هغه ته هم د احترام قایل شي او دی مني.
مننه اغلی سعادت. اغلی دانش، تاسو څخه پوښتنه کوم چې په نصاب کې د تغییر څومره بیرسته چې د افغانستان تاریخ او فرهنګ کوچنیانو ته ونه لوستل سي او ورونه شودل سي، که شونځي پرانستل سي او نصاب تغییر وکړي، د دغه څومره بیرسته تاسو په نظر باندې چې فرهنګ او تاریخ ورته ونه لوستل سي؟
ښه، دا خو لکه د دوی کومې پالیسي ته چې موږ ګورو، تر څو یې دوه کاله مکتبونه بند وساتل او بعد له هغې نه اوس وایي چې موږ نصاب باندې کار کوو، نو نصاب کې داسې څه کمی وه چې دوی کار پرې کوي. که چیرې کمی وه، نو هغه د مهرباني وکړي ملت ته دې وایي، ویره افغانانو سره شته، د هر یو مور سره، د هر یو پلار سره ویره شته. که چیرې زه مکتب ته خپل اولاد لیږم، نو دې لپاره لیږم چې پوهه حاصله کړي، نه د دې لپاره چې د هغې ذهنیت راته یعنی وحشیانه راته وروزي، داسې یو تروریست راته جوړ کړي سبا تنه زما ملک، تنه زما ټولې نړۍ ته خطر اوسېږي. نو د دې په خاطر باندې ډېره ویره شته دی، تر کومه ځایه پورې چې موږ ګورو دی به بیا هماغه شی کوي چې جیم جهاد او تی ټوپک نه پیغام چې نور ارفونو تمام همداسې شیان شروع کوي. د کوچنیانو ذهنیت به راتلي او بعد له هغې نه به چې کله ذهنیت ورته ښه راوته، نو بیا په نورو مضامینو باندې همداسې کار کوي. البته که چیرې د نصاب تغییرات په مثبت شکل باندې کوي، موږ یې طرفدار یستو. که چیرې په افغان کلتور، افغان تاریخ ورته په سمه توګه باندې معرفي کوي، موږ یې طرفدار یستو. ولې که چیرې دوی غواړي چې د افغان تاریخ ورته بد معرفي کړي، یا هغه خدمتونه چې زموږ تیرو پاچاهانو کړي دي، یا هغه تاریخي ویاړونه چې موږ یې لرو، دوی غواړي چې دا تغییر کړي او په یو نحو باندې هغوی بدنام کړي او د افغانستان تاریخ ته صدمه ورسوي، کلتور او فرهنګ ته، د دې تر څنګ ذهنیتونو ته صدمه ورسوي. نو بیا یې طرفدار نیستو، ویره د هر مور او پلار سره ده. همدا اوس باید مور او پلار، میندې او پلارونه په دوی باندې یعنی خپل کارونه شروع کړي او دې ته اجازه ورنه کړي چې د اولادونو د سرنوشت سره حاکم حکومت لوبو کې، بلکې لومړی خو د مکتبونو خلاصېدو هڅه باید ټول افغانانو کړي، د دې تر څنګ نړیوال، او بعد له هغې نه د نصاب د تغییرېدو په برخه کې هم نړیوال او هم د افغانان، د افغان ملت هڅه وکړي چې نصاب که مثبت تغییرېږي طرفداري وسیږي، او که په منفي شکل باندې تغییرېږي، نو باید لاس او پښې په کار واچوي او پرېنږدي چې دوی نصاب په منفي طرف باندې تغییر کړي.
اغلی سعادت، ستاسو څخه به ورته پوښتنه وکم، که ښوونځي پرانستل هم سي او نصاب تغییر سي، ستاسو په نظر دغه څه ډول تغییر به وي؟ آیا دا به منفي تغییر وي که به مثبت وي؟
متاسفانه څه تغییرات چې تر اوسه پورې دا ډله راوسته، نو دا ټول منفي تغییرات چې تر اوسه او حتما که په نصاب کې هم دوی تغییر راولي، نو زموږ د خور خبره چې هغوی به منفي تغییرات راولي. یعنی که هغه د څه تغیرات راولي، مثلا تی ټوپک یا جیم جنگ، نو دا به زموږ اولاد ته څه وخی؟ همدغه به یو خی چې جنگ ټول عمر به جنگ کوي او ټول عمر به ټوپک ګرځي. البته دا به خپله د طالبانو ته به هم دغه واضح شوی دی چې د جنگ نه دوی څه فایده راخسته، چې اوس دوی کوشش کوي چې حتی زموږ نصاب هم دوی تغییر کړي، او دا هم د جنگ په زموږ ماشومان تشویق کړي. نو دا تغییرات که راشي، اصلا ټول تغییرات دا منفي تغییرات دي، او که هغوی غواړي چې اصلا افغانستان جوړ کړي، یعنی طالبان که غواړي چې افغانستان جوړ کړي، د افغانستان د خلکو زړونو لاس ته راولي، او که غواړي واقعا حکومت وکړي، د افغانستان د خلکو زړونو باندې حکومت وکړي اول، او بعد هغې نه بیا په افغانستان د حکومت وکړي، نو دا حکومت داسې نشي کېدلی چې دوی ټول شیونو کې تغییرات راولي. نو زموږ نصاب بهترین نصاب دی، مخکنه هم زموږ نصاب بهترین نصاب و، نو د هغې تغییرولو ته داسې شیونو ته تغییر د ورکړي چې هغه تغییر ورکولو ته ضرورت ولري. بعضې سیستمونه امکان لري په افغانستان کې، بعضې سیستمونه دي چې هغې ته د تغییر ورکولو اړتیا شته دی، مګر دا چې هغه سیستمونه ته چې اصلا د تغییر ورکولو اړتیا نشته دی، نو زه نه پوهیږم دوی ولې دا خپل وخت په دغه شیانو باندې ضایع کوي.
دلته هغه سیستمونه ته دوی تغییر ورکړي باید چې د خلکو ته د کاریابی زمينه مساعد کړي او بل د ملک د آبادولو د خاطر باید سیستمونه تغییر کړي او دوی باید ملک آباد کړي. دسی او لارې باید وسنجي سیستمونه وسنجي چې ملک آباد شي. نو د تعلیمي نصاب زما په نظر او زه فکر کوم چې د افغانستان د ټولو د ډېر فیصدي خلکو په نظر بهترین نصاب دی. موږ بهترین نصاب او اسلامي نصاب لرو. نو د دې د تغییرولو لپاره پلان ضرورت څه دی؟ نو دوی کولای شي چې په همدې نصاب مخکې ته لاړ شي او هغه سیستمونه چې تغییر ته ضرورت لري هغه سیستمونه ته د تغییر ورکړي تر څو شي کولای چې پرمختګ وکړي او بل افغانستان کې غواړي چې جوړ کړي. نو دوی باید هغه مثبت پوینټونه باندې فکر وکړي.
مننه ډیره. زه بیرته تاسو ته راځم. اوریدونکو تاسو زموږ غلا ازادي رادیو څخه اوري او د داز ما حق د خبرونه روانه ده. زموږ میلمنې له موږ سره پر موضوع باندې خبري کوي. زه به هغه نظریات چې تاسو موږ ته د فیسبوک لاله د ازادي رادیو پر پاڼه باندې لیکلي دي یو څو هغه نظرونه درته ولولم هغه تفسیري. د ملت ژغ په نوم یو کاسته ازادي رادیو پر فیسبوک پاڼه باندې لیکلي دي چې د اوسنی واکمنانو کړنی د اسلام او د نړیوالو د قانون خلاف دي. خدای پاک انسان ته حق ورکړی دی چې د ژوند مخې توړلو لپاره تعلیم او کار حق ولري خو دوی د حق تر پښو لاندې کړی دی. دوی ورسته بیا لیکلي دي چې طالبان زور پر عامو خلکو باندې تطبیقوي. داسې ادارې په دې خاوره کې ژر نسکوره کیږي. سمیع الله الهام لیکلی دی چې زه خپل په یو دواخانه کې کار کوم. هر ورځ چې کوم ملا صاحب راځي راته وایي چې شدینه ډاکټران چیرې دي، زنانه مریضان را سره دي. نور نو تاسو خپل وایست چې ډاکټر نه وي زنانه مریضان څوک په کور کې تداوي کولای شي؟ دا پښتنه سمیع الله الهام کړی ده. فیدا محمد په نوم باندې یو بل اوریدونکي لیکلي دي چې نړیوالو ته پکار ده چې اوسنۍ نظام سره تعامل وکړي. د دې لپاره چې دوی په طالبانو محدودیتونه لګولي دي باید د حل لارو باندې هم کار وسي. د مثال په توګه شذو ته د تعلیم کولو حق ورکړل سي خو د شریعت په چوکاټ کې شدینه استادان جذب کړي، ترانسپورت او پر لباس باندې کار وسی. دا نظر فدا محمد لیکل دي. هدایت الله احساس لیکل دي چې شذي حق لري چې تعلیم وکړي. افغانستان افغانان ډیر زیاته اړتیا لري شذو او نارینه ته دواړو ته د تعلیم ضرورت دی او باید طالبان په دې اړه ډیر ژر پریکړه وکړي چې د نجونو مکتبونه باید پرانستل سي. د استاد سعادت په نوم یو اوریدونکي لیکلي دي چې نړیوالو ته او ملګرو ملتونو ته اوس په کار ده چې د اوسنی حکومت سره تعامل وکړي او د رسمیت پیژندنې ژمنه ورسره پر داسې مشروط ډول وکړي چې په دوو یا درو اونیو کې د نجونو ښوونځي او پوهنتونونه پرانستل سي نو نړیواله ټولنه به یې هم په رسمیت وپیژني. که داسې ونسي ستونزه به لا پسې وغځېږي او زور یې تر افغانانو وځي. د وروسته لیکلي دي چې نه دیني ستونزه سته او نه هم کلتوري، دواړه اړخونه ضد نیولي دي. هغوی رسمیت نمانی او دوی د نجونو ښوونځي او پوهنتونونه بند کړی دي. او وحید علی هوتک بیا لیکلی دی چې د اسلام په اساسي اصولو کې د علم پر زده کړه ټینګار سوی دی او د بلې خوا د نړیوالو اصولو او قوانینو له مخې هم پر زده کړو ټینګار سوی دی. نو د اسلامي امارت له مشرانو څخه غواړم دا غلی وحید شاغلی وحید علی هوتک لیکلی دی. د لیکلی دی چې د امارت له مشرانو غواړم چې د علم او رڼا پر مخ ستاسو خندونه لمنځه یوسي چې یو علم دوست او پرمختللی افغانستان رامسته سي. د حاجی فضل احمد فضلی په نوم باندې یو اوریدونکي لیکلي دي چې شذي حق لري چې تعلیم وکړي. بالکل، موږ غواړو چې په حجاب کې دوی تعلیم وکړي. دا د دوی حق دی او د افغانستان ټول خلک پر دې باندې خوابدي دي چې ښوونځي تړل سوي دي. او افغان پاتون په نوم باندې یو اوریدونکي لیکلي دي چې دا حق الله جل جلاله شذو تور کړی دی خو شذي د زده کړو اجازه غواړي او له طالبانو څخه دا حق، یعنی د د هدف دا دی چې یعنی شذي طالبانو ته لاس غځوي چې دوی ته د اجازه ورکړي، خو د حق ورته الله پاک ورکړي دي. د لیکل دي چې کواک د طالبانو وي تر قیامت به شونځي خلاص نکړي، ځکه دوی غواړي چې ټول افغانان د دوی غونډي بي سواد پاتې سي. افغان پاتسون همدارز لیکل دي چې کولس بي تعلیم وي طالبان به د ځان په څیر جنگوي. اوریدونکو دا هغه تفسیر دی چې تاسو موږ ته د ازادي رادیو پر فیسبوک پاڼه باندې پریښوي. اوس هم بیرته خپل او ملمنو تر اعظم اغلی عائشه قاضي هم لمر سره بیرته د تلیفون لاره وصل سو. اغلی قاضي، ما استاس څخه مخکې د نصاب په برخه کې پوښتنه وکړه چې تاسو د هغه نصاب په اړه باندې څه نظر لرئ چې په افغانستان کې په دې تیرو شلو کلونو کې کوچنیانو ته ورزده کړه سوې دی، تاسو پر هغه باندې خپل نظر سره شریک کړئ مهرباني.
زما دغه په نصاب په حقله باندې ما وویل چې تخصصي په شکل باندې خو موږ نشو کولی چې څه ووایو، ځکه چې ډېر موده کېږي مکتب نه فارغ شوی یاستو او د شل کاله مخکې نصاب د ضرورت په اساس نه و، یعنې زموږ اړتیا نه پوره کول. اما لس کاله مخکې چې بل نصاب رامنځته شو نو هغه ډېر اړتیاو ته زموږ اړتیاو حلول د اسیا پاساسو د اسر پاساسو نو اوس که نصاب تغییر وکړي نو دا وخی چې د اصل په مطابق شي، یعنی د دې زمان په مطابق د ټکنالوژي په اساس مخکلا شي، ځکه چې یو ماشوم مخکې د دې نه چې مکتب ته ولاړ شي هغه ډېر خبرې د انټرنیټ له لارې نه پوهیږي، همداسې زموږ ځوانان هم په همداسې دی، ډېر معلومات د شیان دي چې موږ انټرنیټ له لاسه پیدا کوو. یعنې اوس هغه پخوانی وخت نه دی چې موږ ته یوازې کتابونه زموږ په لاس کې او څه چې هغه کې نو موږ هغې نه رازده کړو، زموږ مفکوره هم په هماغه کتابو باندې قید ای نه، زموږ مفکوره اوس ډېر واز دی، موږ ته ډېر لارې شته د زده کړو لپاره. نو کله شو د دې په هغله چې نصاب کې دینی تغیرات پکې راشي نو مخکې ما دا اشاره وکړه چې احکام ټول معلوم دي، فقهي مسائل هم ټول معلوم دي دین په برخه کې، نو پنځه سوه آیات په تکرار باندې چې راغلی دی د فقهي مسائلو احکامو باندې بحث شوی دی په قرآن شریف کې، نو دې کې څوک تغییر راستی نشي، نو پاتې کېږي د تفکري او نور غیر قید شرط عبادت چې قید شرط نشته هغه په هکله چې موږ موضوعات د شیان په نصاب کې راځي، نو دې کې که مثبت تغییرات راشي د ښه دی، یعنی موږ لای هم یعنی نور هم په خلک په اسلام باندې تشویق شي، داسې نه چې ټول اسلام نه لاس وکاږي. اوس یو ذریعه شوی دی چې موږ د اسلام په هر یو ډېر خراب فرهنګ لرو موږ په افغانستان کې، چې د هر شي کار باندې هغه فرهنګي کار کوي هغه باندې د اسلام نوم ایږدو او هغه منع کوو. همداسې دا چې نجونې اجازه نه لري چې مکتب ته لاړ شي، دا یو فرهنګي مسله ده په اصل کې د افغانستان کې، دا اسلامي مسله نشته او نه دي، هم ځکه چې اسلام هیڅکله دا منع کړی نه دی چې نجونې دغه مکتب ته ولاړ نه شي یا علم زده نه کړي، یا داسې نه حدیث شته نه پکې کوم آیت شته او نه پکې کوم احکام شته. هو دا صحیح دی چې احکام شته چې ښځې باید خپل حجاب او د شیان مراعت وکړي، محیط هم ورته سالم وي، نو دا د دولت وظیفه دی بیا چې محیط سالم محیط دوی ته برابر دي، څه چې هغه ذکور برخي څه اوناس برخي. نو په عمومي برخه کې څه نتیجه چې زه غواړم ووایم خپل بحث نه دا دی چې نصاب کې که ښه تغییرات راشي د دې اصل په ضرورت په اساس باندې تغییرات راشي، نه دې نه ښه نور نه دی نه کېږي.
مننه اغلی قاضی. اغلی دانش، ستاسو څخه په ورته پښتنه کوم چې لکه څنګه چې تاسو واوریدل اغلی قاضی ویل چې په ځینو مواردو کې شایي ناوړه دودونه د دې لامل وي چې خلک خپل نجونې شونځي ته نه پرېږدي، یا هم دا ډول چې لکه د طالبانو حکومت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ باندې د شونځي دروازې تړل دي، دوی په نظر دغه د دینی لحاظ هیڅ جواز نه لري چې پرنجونو باندې د شونځي دروازې وتړل سي. آیا تاسو له دې خبرې سره موافق یاست چې د دود لمخې ځینی خلک کېدای شي خپل لوڼې نه پرېږدي او طالبانو هم د همدغه دود لمخې شونځي تړل دي؟ که ستاسو په نظر طالبان کوم بل هدف لري یا کوم بل لامل یې دی چې شونځي تړل دي؟
زه دغه نظر سره بالکل موافق نه یم چې د دود لمخې دا او تړل شي، ځکه په افغانستان کې تاسو یو ریفرندوم وکړی او وګورئ چې څومره خلک فیصدي غواړي چې دوی انجونې د لاړې شي مکتب ته. ښه کچیرې دوی دود ته راځي، هو زه دا منم، ځینې کورنۍ شته چې هغوی نه پرېږدي خپلې انجونې. هغه کورنۍ په ندرت ډېرې لږې کورنۍ دي چې هغه یو فیصد هم د افغانستان نشي پوره کولی. هغه څه خلک دي چې هغه په کلو کې ژوند کوي او خپل یعنی ریشه ناپوه دي. کچیرې هغوی هغه نوی نسل لږ لږ پوه شي، کېدای شي هغوی هم خپل رونې نور مکتب او ښوونځي او دغه ته پوهنتونونو ته پرېږدي. نو دا بالکل یوه بهانه نه شي کېدلی چې د دود له مخې دوی نه پرېږدي. اسلام کې شته دی او موږ یې له دود له مخې نه پرېږدو. افغانان خپله نه غواړي، نه افغانان یې غواړي. د افغانانو په دود دستور کې دا نشته دی. افغانان کې افغانانو کې پوهی خزی تیری شوی دی، پوهی علمانی تیری شوی دی، هغه سی خلق کې تیری شوی دی چې هغه په پوهه کې نوم لري. نو دا افغانستان دی، دلته کچیر دود لمخې دلته خلکو خپل انجونې نه پرې خودلې، رونه نه پرې خودلې. نو دلته به هغه پوهی خزی چې په تاریخونو کې ثبت دي هغه باندې تیری دی. یو خبره بل خبر دا چې بل هدف لري، بل هدف لري دوی، سیاسي هدف لري دوی، داسې هدف لري چې په د افغانانو انجونو پر سر باندې معاملې وکړي او بیا هم خپل هغه تاریخ فکر ته روشت ورکړي، خلک په ناپوهۍ کې وساتي. دوی کچیري نړیوالو ته همدا وایي چې په رسمیت مو پیژنه، رسمیت مو پیژنه، کېدای شي داسې نورې اعلامیې هم د دوی مخې ته کېږدي او بیا ورته وایي چې موږ د انجونو مکتبونه خلاصو یا به یې خلاص کړو. نو دوی د خپل خويندو خپل هغه سپیشل خوځو پر سر باندې معاملې کوي چې هغه د صرف علم او د بوجه د فلری، نه په حجاب کې زمون خرابېشته، نه په نصاب کې زمون خرابېشته، نه په دود دستور کې زمون خرابېشته. ټولین جونې په حجاب کې تلې دي، ټولین جونې بوه حاصلول لپاره تلې دي، خا په افغاني کلچر باندې تلې دي. نو ته نه پېګم دوی نور هدفونه لري، سیاسي هدفونه لري چې په دې باندې ټول افغانانو سپو دي. هغه د تاسو کمنټونه خپل ول وصل هغه خلکو چې تاسو کمنټونه درکړي په هغه کې داسې منسي کمنټ تاسو وا ولې تل چې افغانان غواړي چې انجونې قرباندی او سیګیا او په دې څوک لار ورته اوارانه کې. نو د دې معلومی دي چې افغانان غواړي چې خپل خويندو غوځو باندې درسونه وای. نو دا توجیه نشي کېدلې دود لمخې نه ده، زمونږ دود دومره خراب نه دی چې دود دستور مو فرهنګ مو دومره خراب نه دی چې موږ د پوهې مخه ونیسو خپل رونی پوهې او د تپېلې.
مننه اغلی دانش، زبیرت تاسو ته راځم. اغلی سادات، موږ یو اوریدونکو مشته د فیسبوک لاله لیکلی وی او تبصره و چې د ویلو چې د پي و دواخانه کې کار کوي او دغه درملتون ته مولایان ورځي او شذي ورسراوي چې مریضانی وي او دوی د پښتنه ورڅخه کوي چې شذي نه ډاکټرانی چیرې دي چې د دوی مریضانی وګوري. خو دوی وای چې ډاکټرانی نستنو دا مریضان بیرته کور ته ځي. تاسو په نظر باندې دا ډول مولایان چې دوی پودي چې باید انجونی لوستسي او ډاکټرانی سي، انجنیرانی او همداراز نورو برخو ته ولاړ سي چې د افغانستان راتلونکي واده وکړي او د اقتصادي لحاظ پیاوړتیا رامنځته سي، دغه مولایان مولا صاحبان ولي ستاسو په نظر د طالبانو سره نقشې نه هغوی ته قناعت نور کوي یا د هغوی دغه پریکړې پر ضد باندې ولي ژغ نه اوچتوي؟
متاسفانه چې دغه ملایان چې دي دوی هم د هغوی تاثیر لاندې دي، د مشرانو تاثیر لاندې دي. دوی سمه ده چې د یو خوانه به د ښځو ډاکټران لټوي چې د دوی ښځې ته دعوې کړي، مګر په هر صورت بیا هم ظلم ښځو باندې کېږي، بیا هم ظلم ښځو باندې کوي. که مشرانی وي که کشرانی وي، د دوی ټول اصلا د دوی مقصد او مرام ټول همدا ده چې باید ښځې دې وځورېږي. د خځو حقونه د خپلاندې شي، ځکه چې ګورې ک ډاکټران دغه نسل د ډاکټران زموږ ختم شي، بیا به بل نسل موږ ډاکټران د کوم دینه کو. آیا د گاونډي مملکتونو نه دوی غواړي چې خزینه ډاکټران یو غواړي ک هغه حجاب ولري کونه لري دوی بل اسنامه ورته وداړي، څنګه چې موږ تاسو مخکې هم لیدلې ده گاونډي او ملکونو نه اسلامي ملکونو نه البته هغه خزې چې راضي دننه افغانستان ته دوی د پاره راضي البته کوم سیاسي مقصد د پاره چې راضي هغه به د حجاب نه دوی څونه ورته اسنامه ولاړوي، نو دوی هغه خپل خزه یا د افغان خزه او نجونه چې په حجاب سره هم غواړي چې خپل تعلیم ترلاسه کړي، نو دوی هغه هم نه قبلوي. او بیا لته دوی ډاکټران خزینه ډاکټران لته خپل خزه ته، نو دا اصلا دته حیران یم چې دوی په کوم عقل باندې دا پوښتنه کوي چې آیا خزینه ډاکټران شته دی او که نشته دی. نو د دوی عقل څنګه دا مانی چې د دوی خزینه باید ډاکټران خزینه ډاکټران باید تداوی کوي او خزینه ډاکټران باید وګوري. نو بیا هم زما په نظر دواړو طرف بیا هم خزه ځپل کیږي، بیا هم خزه حقونه باندې دوی د خزه حقونه خپلاندې کوي، ځکه چې دوی هغه خزه چې مریضان دي یا مثلا بل کار یوازې مریضي په بخش کې نه، یعنی نور کارونه په برخو کې هم که خزه ضرورت لري نور خزینه نشي پیدا کولای چې خپل هغه مشکل ورته وي او مشکل حل شي، نو هغه خزه یا مثلا مریضي تداوی نه کیږي، نو یو خزه په هغه طریق د منځ په هغه طریقه د منځ دي او بل خزه په دې طریقه د منځ دي چې هغه تحصیل ته نه پریښودل کیږي، تر څو وشي کولای چې هغه بې سواد خزه زمونږ چې دي او یا هغه ضرورتمند خزه چې دي هغه سره کومک ونشي کولای، نو بیا هم د دواړو طرف نه خزه ځپل کیږي او د خزه حقونه تر خپلاندې کیږي. نو زما په نظر کدی غواړي چې خپل خزو ته البته احترام قائل شي او افغان خزو ته احترام قائل شي، افغان خزو څنګه چې زمونږ خور وویل چې دا دود دی په افغانستان کې، دا دود نه دی په افغانستان کې، موږ په تاریخ کې لیدل چې آیا زمونږ نارینه زمونږ خزه د مکتب او د تعلیم او تحصیل نه منع کړی وي. صحیح ده یو فیصدي موږ لرو، دا منو چې موږ یو فیصدي د نارینه و لرو چې شاید د مخالف وي، مګر هغه ډیر یو کم فیصدي دی، هغه فیصدي نه دی چې فکر وکړو چې شاید 90% زموږ نارینه په دې عقیده وي چې ښځې باید تعلیم وکړي، او دا 10% اصلا 10% په نظر کې باید ونه نیول شي، او اوس هغه 10% مونږ باندې تحمل کیږي چې هغه 10% څل ته ورسیږي، چې دا او دې ته د دود نوم ورکول کیږي. د دود نوم که اصلا انسان عقلانه فکر وکړي، مونږ افغانستان یو اسلامي ملک دی، نو اسلامي ملکونه آیا اسلام مني که دود مني؟ فکر وکړي چې هغه 10% دغه دود لري، نو هغه باید هغه ته د قناعت ورکړل شي چې هغه اسلام مني که دود مني. نو که اسلام مني، په اسلام کې خو ښځو ته حق ورکړل شوی، شرعي حق دی، تعلیم د هغه شرعي حق دی، نو باید ورته ورکړل شي. او که دود مني، بیا نو اسلام یې ونه منل، بیا هغه ته څنګه موږ مسلمان ویلی شو؟ نو زه فکر کوم چې که دغه ډله غواړي چې واقعیا خدمت وکړي افغانستان ته، او واقعیا د اسلام نوم بد نکړي او د اسلام نه د خلکو زړونه تور نکړي، نو د هغه شرعي حقونه چې ښځو ته په اسلام کې ورکړل شوی، هغه حقونه چې یو حق یې تعلیم دی، نو هغه حقونه ورته ورکړي، او که دا حقونه ورته نه ورکړي نو زه فکر نه کوم چې نړیوال ټولنه دوی په رسمیت وپیژني، او که وی پیژني نو دا به د نړیوال ټولنې د بشري حقونو نړیوال ټولنې دا به ډیر یو خرج جفا د ښځو د حقونو په مقابل کې دي.
مننه اغلی سادات زبیرت تاسو ته راځم. اغلی قاضی، زه ستاسو څخه د اغلی سادات د خبرو په تړاو باندې پوښتنه کوم. دوی یادونه وکړه چې ښځو د حقونو په برخه کې مولا صاحبانو ډیر ژغ نه دی پورته کړی. هغه ښځې چې اعتراضونه کوي یوازې ښځې راوتلې دي لارو کوڅو ته، نارینه نه وي ورسره، او د نورو خلکو تر څنګ لکه تاسو چې زموږ د نورو میلمنو څخه هم واورېدل، دوی ویل چې مولا صاحبان هم توقع لري چې ډاکټران باید د دوی ناروغان وګوري. خو د طالبانو د پالیسیو پر وړاندې د اسلام نظر او احکام نه تبلیغ کوي. ستاسو په نظر څوک به له طالبانو د افغان ښځو او نجونو د تعلیم حق اخلي؟
دغه زه وایم چې خپل خبره واضح کوم. مخکنی خبره زما منظور دا نه و چې زموږ عمومي فرهنګ دی دا چې مونږ نه پرېږدو ښځې چې تعلیم و تحصیل وکړي، نه. زما منظور دا و چې مونږ هر شی په اسلام کې چې منع کو هغه په اصل کې اسلام کې نه، زموږ فرهنګي مسائل هغه مونږ په اسلامي شکل باندې غواړو چې ومنو ټول باندې. یوازې د ځکه خبره نه دی، ډېر مسائل بل هم شته په دې باره کې. او د دې په اړه ما لیدلې ده خپل دید په اساس وایم چې ډېر نجونې داسې شته چې هغه وخت کې هغه حکومت کې همداسې اجازه یې نه درلودل، او په دې حکومت کې په هر شکل باندې زما منظور په زموږ په فرهنګ کې نه و چې یعنی زموږ عمومي فرهنګ دا چې موږ نجونې نه پرېږدو. حتی خپل طالبان منځ کې هم ډېر شته چې خپل نجونې مکتب نه پاتې شوي دي، هغوی آنلاین درس وایي. ډېر نجونې شته چې هغوی په اکاډمیک برخو کې کامیاب شوی دی، په کابل پوهنتون کې همداسې نور پوهنتونونو کې چمپیان اخیستل شوی و، د استاد په حیث کامیاب شوی دی. او هغوی فعلا هم منتظر دي ټول غونډې چې مڅخ شروع کیږي. نو داسې نه دي چې دوی ټول د تعلیم او تحصیل ته مخالف دي. او همدارنګه تاسو څه مسایل چې بیان کړو، مولوی صاحبان چې دوی همدا مشکلات د شین د لای نور زیاتیږي، ځکه چې ټول دې ته ضرورت لري. ښځه د نیمې جامع تشکیلي یوازې ټول کارونه کسری وکړي، نو ښځه اصلا هغه وخت بیا هیڅ هغه اول نه بیا ضرورت نه و چې بیرون باید لاړ شي او نورو چارو کې هغه سهم واخلي. دا یو ضروري دغه دی. نو انجونو په برخو کې اوس که مونږ خپل دید په اساس وویلو، وایو په مرکز کې چې زه ګورم کورسونه هم خوشی دي، او ساکال انسټیټیوټ د ټی وی انسټیټیوټونه هم کارونه شروع کړي دي، یعنی درس شروع کړي دي. انجونې زی قابلیت یا نور برخو کې درس وایي، او کورسونه کې هم د ژبو په برخه او نور شیانې واز شوی دی، یوازې مدرسې نه دي چې واضع دي. او که راشو د دې په هکله چې دا د حکومت پالیسي په هکله باید خبرې وکړو، نو اصلا یوازې د حکومت مشکل د نجونو په هکله نه دی. تهداب نه مونږ تر اوسه پورې جوړ شوی نه یست د دې حکومت په اساس. مونږ قانون نه لرو، مونږ همه شمول حکومت نه لرو. بیا پاتې کېږي انجونو مسله چې انجونو ته د حکومت کې قید و قیود رامنځته شوی، کار لپاره، تحصیل تعلیم لپاره. نو دا ټولو باندې غور وشي، باید اول تهداب باید جوړ شي، بعد دغه نه یو برخه چې د تحصیل او تعلیم برخه کېږي د انجونو، دا اساسي مشکل دی، دا باید حل شي. او د دې په هکله باید د جامع جهانی حکومت سره، بعد د طالبانو حکومت سره، دا باید پالیسی د دوی پالیسی او د جامع جهانی پالیسی د دواره باید مطابقت ورکول شي، چې کوم شیان جامع جهانی غواړي هغه باید حکومت ومني، چې د مغې په اساس، د نننۍ معیار په اساس باید مخکې لاړ شي، د نجونو ته دروازې وازې شي تعلیم تحصیل لپاره. همداسې نور مشکلات چې مونږ لرو، د بیکاري مشکلات شته، د حکومت حکومتي مشکلات، نور شیان چې شته، دا ټول باید حل شي.
مننه اغلی قاضی زبرت تاسو تر اعظم زموږ یو اوریدونکو دی چې زنګ وهلې دی د دوی تفسیر به اول واخلو بیا به ملمنو ته ورسو. مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده.
خورجان تاسو ته سلام وایم او اوریدونکو ته سلام وایم. همدرد هم له لغمان.
وعلیکم سلام همدرد صاحب، ډیر مننه چې تاسو موږ ته زنګ ووهه. که تاسو له موږ سره خپل تفسیر شریک کړئ یا کومه پوښتنه لري په لنډو ټکو باندې مهرباني.
دما خو خورجان دغه یو نظر غونډه ده کنه چې دغه وایم که چېرته موږ د موږ اسلامي امارت لږ وخت د خزینه او تور کې کنه نو نه به کامره به بیا په یو بخش کې موږ نه محسوسو کاغه دی مریض په برخه کې، خزینه ډاکټر په برخه کې، کاغه د معلوم په برخه کې او ټول نه خو ډېر ضرورت هم دا اوس د اسلامي امارت داسې خزی هنر جدا کول دی غواړي کنه چې مطلب خزه باید نو موږ باید که اوس معلومان لرودلې دغه مشکل به سره به مخ نه وو او تاسو مریض مریضیا خو طالب تم لګیږي، ملا تم لګیږي، نظامي تم لګیږي، غیر نظامي تم لګیږي، مرض خدا نه ګوري چې ته څوک یې. نو زه دا وایم چې بیا به نه دی د کم کمی سره مخ کیږي نه به موږ مثلا یو یو طالب ده نظامي ده پاسپورټ جوړی خزینت ته نو هغه به خزا کاس خانی ته دی کنه مثلا کله یو خزا کاس وي خو هیڅ مشکل به خنسا. نو زه دا وایم چې پار بخ کې خزو ته ضرورت ده، باید خزو ته وخت ورکول شي بیا به موږ له دغه ویلو نه خلاص شي ولا زمینه نه ده مسایده یا شرایط نه دي. هغه شرایط همدغه شرایط دي چې اوس کله کې تنخواګانې جدي کول دي د ډاکترانو مثال لږې تشویق کو د نرسانو نو په لږ وخت کې به ټول مشکل انشاءالله تعالی حل شي. او دا د ماتې نه یو غوښتنه هم ده د یو ولسي وګړي په حیث باندې نورم وخت نه نیسم.
مننه اغلی شاغلی همدرد چې تاسو موږ ته زنګ ووهه او له موږ سره مو خپله تبصره شریک کړه. اوریدونکو نورې پوښتنې هم ستا چې موږ له خپلو میلمنو څخه وکړو خو وخت اجازه نه راکوي. دا زما حق دی خپرونې وخت نور پای ته رسیږي. له خپلو درو سرو میلمنو اغلی عائشه قاضي، اغلی نفیسه دانش او اغلی وژمه سادات څخه ډېر ډېر مننه کوم چې تاسو وخت وایستی او له موږ سره مو په دې خپرونه کې ګډون وکړ. زه به بله اونۍ بیا له تاسو سره یم اوریدونکو، تر بیا مو پر خدای سپارم. د ازادي رادیو خبرونی اوس شپه اورات څلورش ساعته اوریدلایسي د ماشام ل شپجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه دولس شپجنیوي او د سهار ل شپجو د ماشام تر شپجو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو. ازادي رادیو شپه اورات ل تاسو سره.
سے پڑھی لکھا دے کنجلسا او سخر جا گونا لکھا دش کے لائے سارا مین دیوان ہے کم لکھا دش کے لائے سارا مین دیوان ہے کم The brightest day of the sun.